کې ازادي رادیو اوري په لیدې سات په خبرونو کوو. د کندهار په خورابه کولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوې. د سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بیګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېرې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بیرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلن متضاد او بالوي ویل چې لیوي خو هغوی ګواښونه کوي او لبلې خواري خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد رسل هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو غوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداري وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت وینځبه الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې کې خواشینی ښکاره کړې او ویلې چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکي اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بي پر اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد واکسین نوی پړاو به راتلونکي اونۍ د تلیا میزان میاشت په 26مه د دې ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یو خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې لارې د تاتسکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس لمنځه نه دی تللی. د اف اس خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 کاله بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خبره شوې و چې پکې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات په لاس خودل او د هغه پر مخ د ټوپک انزور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکي بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 کاله بند محکوم کړه او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د اسره سلیپ نړیوال کمیټه وايي په غزه کې د وژل شوو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځ یا اونۍ وخت ونسي. د اسره سلیپ نړیوال کمیټه ویان کریستین کاردون د سیشن به پورس په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګند نښې نښانې شته چې دا ممکن ډیر وخت ونسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅ کله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبه په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل. خبرونه ملزادی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په پانا کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک د غرض د ازادي رادیو په نور ټولنیزو شبکو کې هم خبرونه موندل شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې تړل شوي او خلک او سوداګري له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دی هم افغانستان ته تاوان دی. نو ټولې لارې بندې دي، پنځه لارې بندې دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته په هغه هېواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوي دي. په خوست کې د کرکټ مینوال وایي چې باید په دې ولایت کې د کرکټ معیاري سټډیمونه جوړ شي،
داسې خړمۍ باید نورې هم ډېرې شي ترڅو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې هغه څه چې لازمه ده لازم ترتیبات نیول کېږي که نه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال دواړو لورو ته سلګونو په سوداګریزو توکو بار موټر بند دي. د دې خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هره ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په عین حال کې دواړو لورو ته یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو بندېدو زیانمن کړي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي د دواړو غاړو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغېز وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر په 11 سخت نښتې وشوې چې له امله دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روشنایي نه معلومیږي. امخته تجارانو سره موږ خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه او دلته هم تلاش داده. اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامی او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل ونه یو میاشتو ته رسیږي نو د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوې یو افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارې او دغه جنګونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شي. ده عام خلک ګوري، دیقان ګوري، تجار ګوري. دا اوس زموږ تجارانو میوه بار موټرې په سرحدي دروازو کې په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته ځکه ټول دروازې تړل شوي دي. زمونږ کوم میوې تازه میوې چې دي دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
دی وایي اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوې په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې پاکستان هر کال په یوه بله پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسېدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصل
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخې د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ را تک کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په وګدو کې تر سخت نخټو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نخټو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نخټو کې نه طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپيان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي او بلل زیاتې کړې چې دوی پیل کړی وي او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نخټو وروسته تر هغه وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه ویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقص کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمرو هم نقص کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نو ویلي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم د افغانستان په مسایلو کې تم کې ګو په پاکستان کې میشته او شمیر افغان کډوال وای چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لورستو نه خطو ورسته په هغه هیواد کې پر دوی فشارونه لا زیات شوی دی یو شمیر اندغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل کته هم له وړاندې په دې هیواد کې له دوی له ګڼو ستونزو سره مخ خو د ورستیو نښتو وروسته وضعیت د دوی په هغه هیواد کې لا بدتره شوی دی دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بي ویزي افغانان له خپلو کورونو وباسي داسې مهال چې دلته میش ډیری افغانان د پاکستان له لوري د ویزې د تمدید بندېدو له امله اوس مهال بي ویزي دي نور په دې رپورټ کې
رحیم الله چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال په وسغړې او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راول پندري تکړوال شو نو موري ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمن د وروستي نخټو نوروسه په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوې چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وېستل شي په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي د کویټي په هزاره ټاون کې میشتا افغانه طیبه حسینی وایي د لارو پوګدو کې کورونو او دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلاً از کویتا هزارتان هم کلام استم در اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط و وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و از تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدو له امله اوس مهال بي ویزي دي دغه کډوال د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو اداوې هم کوي د طالبان حکومت وایي چې بولا مجاهد دانه خط انتقامي بریدونه بللي. لدی پیر خورست پاکستانی چارواکو یو وار بیا غواخ کړي چې افغان کډوال باید لدی هواد وستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پات ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت لوري په یو خبر شوی لیک کې چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي. د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوی او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم یو شمېر ستونزې مني، خو وایي دغه ستونزې لوړاندې هم موجودې وي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل دی وای دی ټول سنځلې وی مشتي دوام درلود او اوس هم روان دي. په اصل کې دوه اصلي سنځ شته، یو دا چې د ویزی موده نه غزول کیږي او بل دا چې پولیس راځي او افغانان نشي. د راپورونو لمخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې له 2 میلیون ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
لا خبرونو ور اخوا
په خوس کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی ته د پدې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابر شي. دوی د غرض وای ځای د سیمه کې ځوانان کرکټ ډیر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر اړتیا لږ دي. بلورته د کرکټ بورډ مسولین وای په خوس کې د لوبي پراختیا او د لوبغاړو د تمرینونو لپاره د اسانتیا او برابرولو ته دوی ډیر پام اړولی دی. نور حاله د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل پر رپورټ کې
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوند ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زادران مشال روریت وویل
دا سه اکاډمۍ باید نور هم ډیر شي ترسو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاری وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمای ډیر احساسيږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي ترسو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمينه برابر شي او خېلو به تر سره.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلميان چې د لوبي سره مینه لري وایي په کوڅو کلی او باندې کې په ډیره موده کې هم هغه مهارتونه نزده کیږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کیږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
وره ارزون کا یا کوچ سټاپ دا زمونږ د پاره ډیر مهم رول لوبولای شي، یعنی زمونږ د پاره دا ډیر خدای کوچ تر سو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ راځکینو کوچ زمونږ د پاره ډیر خدای سټاپ کوچ زمونږی موږ سره حق پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب او هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابر شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په زمینه کې، نو په یو سره چې ته اوس راځې هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره غوږ نه کوي مشکل نه جوړي ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هغه مخکې رقم ته روانې.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یو مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوان ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمۍ کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کوي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کیږي نه.
یاد دی وی په خوست کې د نور پونوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتاً خیا او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري. خدا ځل د خوستې لوبغاړو ډیر ټینګار دوی لپاره په مرکز او ولسوالۍ کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو پر اړتیا وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نه زګړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ و افغانستان هغه هیواد دی چې په وروستیو کلونو کې له ډیرو طبي پیښو سره مخ شوی په دې هیواد کې د طبي پیښو یو شمېر قربانیان وایي په دا ډول پیښو کې ورته درانه زیان رسیدلی خو هغه څه چې لازمه ده ورسره مرستې نه دي شوي دوی وایي اوس چې ژمی را روان دی دوی لا ډېرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تیرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو هغه وایي میرمن او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي
کور می ټول ونړید یو مې پکې کور والا شهید شوله زوی مې شهید شو یو مې لور شهید شوله زما د ټولو هر چا نه ده هله ده چې موږ سره مرسته وکړي ژمی را روان دی موږ ته د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتګری وایي
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل دی وای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیانونه واړول زموږ په کلي کې 13 کورنۍ اوسېدي د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي اوس مهال اند څخلو وبنه لرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو دا په داسې حال کې دا چې نن دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
سخت سازی کې تای 14 صورت
دی وای په تیرو څلورو لسیزو کې حکومت ودانې جوړې شوې دي د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی او تر ډیره د آفتونو پر مهال هغه کسان ډیر زیانمن کیږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوی او کسلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او کورونه آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي
شدیدترین آسیب دیدم
ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په نړۍ کې اقلیمی بدلون لیوي خو د درنو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو لامل شوی، بل خو د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې ویجاړون کې وچکالۍ لامل شوی دی. په افغانستان کې د اوبو د کچې ټیټېدل یو بل پایله ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي چې په افغانستان کې 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. ګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان د هغو 10 هیوادونو په قطار کې بللی چې د اقلیم د بدلون له امله له زیانونو سره مخ دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر مولوي متي الحق خالص تیر کال په باکو کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې ټول هیوادونه باید په ګډه د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره لاسونه یو کړي، په ځانګړي ډول د هغو سیمو لپاره چې زیانونه زیات دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که څه هم افغانستان د نړیوال اقلیم د بدلون له امله د زیانونو له پراخې کچې سره مخ ده، داسې مهال چې پوره چمتووالی نه لري او افغانان ممکن اړ شي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمولو لپاره په نویو حل لارو غور وکړي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ابراهیمم له هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموالی سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالی شوی، د ټول خلک وتل دي، د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کړن. انقلاب کې هم نو وسو خو وسم نه ایسوي، نه د برک ترتیب ورته برابر شوی، نه د ډمبر ترتیب ورته برابر شوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالی چې د هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالی کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي، ولسوالی ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، یو برق ترتیب راته برابر کړي، د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو، او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله دا سوي چې 15-40 کیلومتره لارم نه وخو، د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړس، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارت او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښه چاري ښه وختونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زمو د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو 100 متره پیپونه ورچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدي خبر کښ تر مشرانو پر ورسېد، دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي، نو ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي، نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیره دوانې، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپل دغه وخت څخه تر ډیره حد پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص په دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، هم ډیر دی، نه ور باندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیس څخه ستاسو سره خبره کوم.
موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زلهلاست دي. دا خلک ګرد زله راټول شول، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړ، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.
ستاسی پیغام